سلامونه دا ازادي رادیو دی خبرونه ته مو اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغانستان کې تر شلو زیات ولایتونه د کرونا د دریمې څپې سره مخ دي. د عامه روغتیا وزارت وایي پر روغتونونو فشار په زیاتېدو دی.
په افغانستان کې تر ټولو جدي ستونزه اوس مهال د اکسیجن
په څونه کې د کابل په شمال کې د برېښنا شپاړه سپایي ویجاړې شوې.
د بګرام ولسوالۍ اړوند د رباط په سیمه کې د افغانستان دښمنانو یوه بله پایه هم په بمونو
په جګړه ځپلي هلمند کې له سندرغاړي عمران شیرزاد او د ده له پلار سره خواله لري. په حقیقت سره پروګرام کې د اترای اداري او مخابراتي شرکتونو ترمنځ په وروستیو ناندرو بحث شوه. د دې ادارې ویان سید شینواره پکې بل مده
مخابراتي شرکتونو ته هدایت شوه ده چې دوی نشي کولای د چانه په خپل سر باندې پیکیج ورته فعال کړي.
تاندې څنګه ونیس پروګرام او ځین نور ریپورتونه او مطالب هم په دې خبرونه کې اوریدل شي. خو پایل ل خبرونو کې و چې صالح محمد صالح دروړي.
د ملي امنیت شورا ویاند وی وپلولو طالبانو له تیرې میاشتې 1455 حملې کړې دي. په بغلان او بادغیس کې وپلول طالبان او امنیتي پوځیان وژل شوي. د بیلاروس جلا وطنه وګړو د دغه هیواد پر پوله پراخ اعتراضونه پلان کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وی وسلول طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیله 1455 بریدونه کړي دي. رحمت الله اندړ نن په ټویټر کې لیکلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درش پیته وسلولو جګړو او چودنو مخنیوي کړی دی. شغلی اندړ ادعا کړې چې طالبانو یوازې تیره اونۍ په وویشتو ولایتونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون درش پیته ملکیان وژلي او 1026 نور ټپیان کړي دي. رحمت الله اندړ زیاتوي طالبانو له واشنگټن سره له موافقې وروسته د بین الافغاني مذاکرو پر پرمختګ د تمرکز پر ځای جګړې ته کار ویلی دی. بلخو د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې له پرون راهیسې په میدان وردګ، جوزجان، نورستان، بغلان، دایکنډي، زابل او نور ولایتونو کې د ځینو پوستو د نیولو او د ګڼو افغان پوځیانو د وژلو ادعا کړې ده. په افغانستان کې د سولې له هڅو سره سره د جګړې ښکېل لوري یو او بل ته د جګړې په ډګرونو کې د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د بغلان چارواکي وایي په جلګه ولسوالۍ کې د شپې له نیمایي په پیل سوې جګړه کې چې تر سهاره روانه وه لږ تر لږه 8 پوځیان وژل سوي دي. یو چارواکي د نوم نشولو په شرط ویلي په وژل سوي کې د جلګې ولسوالۍ امنیه قمندان ګلبدین او د بورکې ولسوالۍ امنیه قمندان لطف الحق هم شامل دي. دغه چارواکي ویلي د بورکی امنیه قمندان جلګې ته له خپلو همکارانو سره د همکاري لپاره ورغلی وو. د حملې مسؤلیت وسلول طالبانو منلی دی. بلخوا د ورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن رسنیو ته ویلي په ګیزاب ولسوالۍ کې له تیرو درې ورځو راهیسې په جګړه کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
دوانه فار پولیس او یو هم د اردو سرتیری شهیدان لرو او 15 کسه هم زخمیان لرو. ولی دشمن ته د شل څخه تر 15 کسانو پورې مړی او همدا ډول د شور د 15 څخه تر 16 کسانو پورې زخمیان لري.
امنیتي چارواکو په تیرو څلورو ساعتونو کې لږ تر لږه په لسو ولایتونو کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې راپور ورکړی دی. د بدغیس والی وایي د وسلول طالبانو په ډله ییزو حملو کې لاس وسلول طالبان او د ملي اردو 15 سرتیري وژل سوي. حسام الدین شمس ازادي رادیو ته ویل دغه حمله تیر شپه په څو ساحو کې سوي.
که به اثر این حملات متاسفانه
په دغو حملو کې له بده مرغه زموږ د ملي اردو 15 اتل سرتیري شهیدان او 2 تنه ټپیان دي. په متقابله دفاع کې د طالبانو لس کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي.
بلخ د افغانستان په جنوب کې 215 اتل قل اردو په ویلامیه کې ادعا کړې چې په زابل کې پرون شپېته وسلول طالبان وژل سوي او 33 نور ټپیان دي. په کندهار کې یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي د 15 امنیتي حوزې په نارباغ کې 2 کسانو په یو پوسټه کې 15 پولیس تر مسمومولو وروسته په ډزو وژلي او د دې مهماتې له ځانونو سره وړي. په بل خبر کې د تخار د امنیت قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر وایي چې تیر شپه طالقان کې د وسلول طالبانو په یو کمین کې تر لاسو زیات غیر مسؤل وسلول وژل سوي دي. د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د چاپی ترڅنګ د ځینو نورو پروژو په اړه د همکارۍ او د تفاهم لیکونو لاسلیک مهم بولی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب رسنیو ته وویل دغه سندونه په هرات کې د محمد انیف اتمر او رشید میردوف لخوا لاسلیک کیږي.
د زیربنایي پروژو، تجارت، پاسپورت، د ټاپي په ګډون د انرژي د انتقال او نورو پروژو د تطبیق او لا پراختیا ترڅنګ په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د افغانستان او ترکمنستان د اړیکو د لا پیاوړتیا پر لارې چارو بحث او د نظرونو تبادله کیږي.
ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه ترکمنستاني سیال قربان قلی بریدی محمدوف د روان میلادي کال د جنوري میاشتې پر 14مه د دوړو هیوادونو ترمنځ درې لوی پروژې پرانیستوي. په هغو پروژو کې د 1000 کیلو ولټه برېښنا لیږد، د انخوی اقینی ریل لار او له ترکمنستان څخه د هرات ورغونډۍ ته د نوري فایبر له لارې د 2500 میگا بایټ انټرنیټ پروژه شامله وه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د افغانستان په اړه د اسلام آباد ستراتیژي بدله سوې ده. عمران خان له رویټرز اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د پاکستان پخوانیو حکومتونو د افغانستان مسالې ته په بل نظر کتل.
د پاکستان پخوانی سیاست دا و چې دوی په افغانستان کې د هند له زیات اغېز څخه ویرېدل. نو د پاکستان ستراتیژیک عمق افغانستان چې د دښمن افغانستان او هند ترمنځ ساندویچ نشي، دا د پخوانیو حکومتونو تګلاره وه. زما حکومت داسې احساسوي چې دا له وخته تېره شوې پالیسي ده. موږ په افغانستان کې ستراتیژیک عمق نه غواړو.
د افغانستان حکومت وایي چې په وروستیو کې د پاکستاني چارواکو خبرې داسې دي چې په افغانستان کې سوله غواړي، خو لا هم اسلام آباد عملي ګامونه نه دي اخیستي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې هیواد یې په تور سمندرګي کې 115 میلیارده متر مکعب طبیعي ګاز کشف کړی دی. اردوغان پرون ویل چې د ساکاریا په سیمه کې د دې ګازو له کشف سره په سیمه کې د ترکیې د ګازو کچه 540 میلیارد متر مکعب ته ورسېده. د ترکیې ولسمشر تم ښکاره کړ چې په تور سمندرګي کې شای نور ګاز هم کشف سي. د بیلاروس جلاوطنه وګړي په پام کې لري چې نن د بیلاروس او پولند پر پوله اعتراضونه وکړي. دوی بل اروپایي ټولنې وغواړي چې د الکساندر لوکاشینکو د رژیم پر خلاف نور بندیزونه ولګوي. دوی به پاین حال کې د بیلاروس له چارواکو غوښتنه وکړي چې د خپلو اتباعو لپاره ځکني سرحدونه پرانیزي. پر پوله د اعتراضونه داسې مهال کېږي چې د بیلاروس لخوا د راین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کښېنولو او د اپوزیسون د یوه خبریال رامن پراتاسیویچ د نیولو په عکس العمل کې اروپایي ټولنې له تېرې شپې د بیلاروس هوایي شرکتونه د اروپایي ټولنې پر هوایي ډګرونو او قلمرو له الوتنو منع کړل. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې د روسیې سپوتنیک وی واکسین تایید کړ. د ادارې پرون له څه باندې 7 ساعته باسون وروسته د دې واکسین له مشروط استعمال سره موافقه وکړه. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې وویل چې سپوتنیک وی واکسین به یوازې هغو پوخ عمره کسانو ته ورکول کېږي چې ښه صحت لري.
دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه د رادیو لاري په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې واوري. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د انټرنیټ لاري هم کولای شئ چې زموږ ویب پاڼه ته ورشي، azadiradio.com مو د ویب پاڼه پته ده. زموږ له ویب پاڼه هم زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، او هم کولای شئ چې زموږ ریپورتونه او مطالب له نور تفصیل اکسونو او ویډیو غانو سره وګورئ. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت کم دی او خلک باید د کورونا په اړه غوښتنه جدي ونیسي. د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کورونا درېمې څپې د افغانستان 14 ولایتونه اغېزمن کړي او روغتیایي مرکزونو ته د خلکو مراجعه زیاته شوې ده. په اړه پام وکړئ دې ریپورت ته.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې ټول ولایتونه د کورونا له کبله اغېزمن شوي، خو څه باندې 40 ولایتونه یا د کورونا د درېمې څپې په اوج کې دي او یا هم د درېمې څپې اوج ته د نږدې کېدو په حال کې دي. د امیر روغتیا وزارت سرپرست وزیر وحید مجرو پر خپل فیسبوک پانی لیکلی چې د کورونا وایروس په دریمه سپه کې روغتیا مرکزونو ته د خلکو مراجعه د دې او بعد لومړی سپه په پرتله 15% زیاته شوې ده. ښاغلی مجرو د کورونا ګواښونو ته په پام خبرداری ورکړی او لیکلی دی چې هیوادوالو په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت محدود دی، موږ درک کړی، همکاري وکړی او امکان تر کچې په کور کې پاتې شي. ګواښونه او کورونا د بحران په اړه سپارښتنې جدي ونیسئ. د امیر روغتیا وزارت ویان د سیر نظری هم وایي چې اوس مهال د اکسیجن کموالی تر ټولو جدي ستونزه ده.
په افغانستان کې تر ټولو جدي ستونزه اوس مهال د اکسیجن کموالی دی. ډیره هڅه کیږي چې اکسیجن په سم ډول تامین کړو. زمونږ ډیر واقعیت اکسیجن ته اړتیا لري.
په ورته مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو غوښتي چې دغه هیواد سره د اکسیجن او نورې عاجلې روغتیا مرستې وکړي. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون د سیمې په هیوادونو کې له افغان سفیرانو او جنرال قونسلانو سره د آنلاین کانفرنس له لارې غوښتي چې د بهرنیو روغتیا مرستو د جلبولو لپاره هڅې وکړي. په همدې حال کې په افغان جاپان روغتون کې ډاکټر عبدالله داوري وایي په ټولو هغو روغتونونو کې چې د کورونا ناروغان پکې بستري دي د اکسیجن کموالی شته.
تنها افغان جاپان کمبود نه لري د اکسیجن، یعنی الجنا شفاخانه هم کمبود لري، سره میاشت هم کمبود لري، او نور شفاخانه چې شخصي کې دي که دولتي دي د اکسیجن کمبودوالی شته. چې ټول مریضان زموږ کوم کورونای مریضان چې دلته بستري دي
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي دولت هڅه کوي چې د کورونا د معایناتو ظرفیت لوړ کړي، درملنې لپاره د روغتونونو تجهیزات لا زیات شي او د ولس د عامه ژوند د جریان تر څنګ د کورونا منفي اغېزې او زیانونه د امکان تر حده په ټیټه کچه کې وساتل شي. افغانستان دا مهال د کورونا ویروس له درېمې څپې سره مخامخ دی. د امیر روغتیا وزارت د شمیرو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې 1,223 تنه په کورونا ویروس اخته شوي او 1,000 د کووید-19 ناروغۍ له امله مړه شوي دي. په افغانستان کې تر اوسه ټول څه باندې 9,000 تنه په کورونا ویروس اخته شوي او نږدې 3,150 تنه د کووید-19 ناروغۍ له امله مړه شوي دي. خو ویل کېږي چې ممکن په کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو او د کووید-19 ناروغۍ له امله د مړینې غیر رسمي شمیرې له دې هم زیاتې شي. د افغانستان حکومت د پریکړې له مخې د ودونو سالونونو سربیره په 14 ولایتونو کې پوهنتونونه، ښوونځي او د زده کړو نور مرکزونه د 2 اونیو لپاره تړل شوي. خو د کورونا ویروس چټک خپرېدو ته په پام داسې اندېښنې شته چې ممکن دا بندیزونه نور هم وغځېږي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکي ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې 2-3 ځلې په اوبو او صابون پرمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لري نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړي.
آزادی راډیو ناوړي مخ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي بیګاش په بګرام ولسوالۍ کې د برېښنا یوستنه د ماین د چاودنې له امله زیانمنه شوې خو نړېدلې نه ده. د برېښنا شرکت ویان سنگر نیازی ازادي راډیو ته ویل په قرباغ کې د برېښنا د ویجاړې شوې ستنې د رغولو کار به نن بشپړ شي. د نوموړي په خبره له 2 میاشتو راهیسې دا 14مه د برېښنا ستنه ده چې نړول کیږي. له ښاغلي سنگر سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د تیرې شپې د پیښې په اړه ترې پوښتنې.
پرون موږ زموږ همکارانو وکولای شول چې د وارداتي برېښنا چې یوه پایه په دې قرباغ ولسوالۍ کې په بمونه انځول شوې وه دا بیا ودرېږي او دواړه مزي د کابل ښار ته تمدید کړي او همداراز د وارداتي برېښنا په تګلوري کې چې کوم ولایتونه پراته دي هغوی ته هم تمدید کړي. خو د دې سره جوخت کله چې برېښنا کابل ښار ته تمدید شو او عادي حالت ته بېرته راوګرځېده، د بګرام ولسوالۍ اړوند د رباط په سیمه کې د افغانستان دښمنانو یوه بله پایه هم په بمونو والوزوله چې د نیکه مرغه ډېر زیان ورته نه و رسېدلی او برېښنا هم نه وه پرې شوې. برېښنا اوس عادي حالت لري. البته موږ په بیا اورستی ورځ به وینند په بشپړه توګه ورغول شي او په دې سره به کابل ښار ته او د افغانستان نورو سیمو ته چې وارداتي برېښنا ورته رسېدلې هلته به برق عادي حالت ته راوګرځي.
نیازی صاحب د دغه برېښنا د ستنو د امنیت د خوندیتوب لپاره آیا له مسؤولو ارګانونو سره جدي خبرې شوي که څنګه؟ ځکه کابل ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې دغه د برېښنا ستنې هره ورځ ویجاړي او وارداتي برېښنا په دوی باندې پرې کیږي.
موخه د پایو د ساتنه په اړه همدار از د برېښنا د تاسیساتو د ساتنه په اړه د افغانستان له امنیتي بنسټونو مسؤلینو سره خبرې کړې، خپلې اندېښنې مو په دې اړه ورسره شریکې کړې دي. حتی د افغانستان د جمهوري ریاست له لومړي مرستیال ښاغلي امر الله صالح سره مو دا اندېښنې شریکې کړې دي او هغه ډاډ راکړی و چې له دې وروسته به د افغانستان امنیتي ارګانونه د پایو په ساتنه باندې خپل ټول تمرکز لري او خپل کشفي او استخباراتي کارونه و پراخوي. البته په دې برخه کې موږ بیا بیا د امنیتي بنسټونو د چارواکو او کارکوونکو توجه غواړو، ځکه برېښنا ملي شتمني ده او د ملي شتمني ساتنه د افغانستان د امنیتي ارګانونو په لومړیتوبونو کې راځي او همداراز د افغانستان خلکو غواړو چې په دې برخه کې له خپل امنیتي ارګانونو او د افغانستان د برېښنا شرکت سره همکار واوسي، ځکه د نړۍ ستر هېوادونه چې تاسو ګورئ هغه د ملتونو او حکومتونو ترمنځ د ګډې همغږۍ او ګډ کار له امله د ژوند لوړو پوړیو ته رسېدلی دي. نو زموږ خلک باید په دې برخه کې له موږ سره همکار واوسي تر څو موږ وکولی شو د دې کورونو ته په دوامدار او مطمئنه او ډاډمنه او ارزانه بیه برېښنا تمدید کړو.
د برېښنا شرکت ویان سنگر نیازی و چې د برېښنا په پایو یې د وروستیو بریدونو د لړۍ په اړه څرګندونې کولې.
ازادي راډیو لوونه تر وو
په روزګان کې ځای چارواکي وایي د دې ولایت په غیزاب ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د دې ولایت والی محمد عمر شیرزاد رسنوی ته ویلي دي چې په غیزاب او چوره ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بول شوي دي، خو طالبان بیا بل سوي په اړه یې پام کړی دی. رپورټ ده
دا د اورزګان ولایت په غیزاب ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانه جګړه ده چې نن یې درېیم ورځ ده. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد نن رسنۍ ته په یو استولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې پر غیزاب ولسوالۍ تېره شپه یو ځل بیا وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه کړي دي چې د افغان ځواکونو له لورې پر شاتم بول سوي دي. نوموړي وایي چې د افغان ځواکونو د ځوابي برید پر مهال 15 وسلوال طالبان وژل سوي او تر شلو پورې نور هم ټپیان دي. شیرزاد زیاتوي چې د یادې جګړې پر مهال یو د ملي اردو سرتیری او دوه پولیس وژل سوي او 15 نور افغان سرتیری هم ټپیان سوي دي.
په غیزاب ولسوالۍ کې درې ورځې مخکې طالبانو تهاجمي حمله پیل کړې وه چې لا اوس همالته جګړه روانه ده. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په لوړ مورال د دشمن په مقابل کې جنگیږي او دشمن ته ډیره سخت درنه مرګ جوړه غوښته ده. موږ هم دوه نفر پولیس او یو هم د اردو سرتیری شهیدان لرو او 15 کسه هم زخمیان لرو، ولی دشمن ته د 40 څخه تر 15 کسانو پورې مړي او همدا ډول د 15 څخه تر 40 کسانو پورې زخمیان لري. تیر شپه هم دشمن تهاجمي بریدونه وکړه، ولی د دوی بریدونه په شاو تمول سول.
والی محمد عمر شیرزاد دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو څلور ورځې مخکې پر شورا ولسوالۍ هم ډله ییز بریدونه کړي او غوښتلی چې یادې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي، خو وایي د افغان پوځیانو له لورې بریدونه په شاتم بول سوي دي. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال دوه وسلوال طالبان هم وژل سوي او درې تنه نور ټپیان دي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا ازادي راډیو ته پاستولی لیکلی پیغام کې د افغان چارواکو د ادعا ورت کړی دي. احمدی ویلی دی چې په گیزاب ولسوالۍ کې طالبانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او نه هم افغان سرتیرو پر مخ تګ کړی دی، او دغه راز یې په چوره ولسوالۍ کې هم خپل لوري ته اوښتې مرګ ژوبله رد کړه. دا بیا د گیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې نن د ترینکوټ ښار واټونو ته راوتلي وه، او د گیزاب ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه له مرکزي ادارې څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کول.
ازادي رادیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اریانا افغان هوایی شرکت له درې میاشتو وروسته بیرته له روسیې خپله یوه الوتکه راستنه کړی شوه. د دې شرکت چارواکي وایي د دوی یوه بوینګ الوتکه د روسیې د هوایي ډګر د ګمرک ځینو مسؤلینو د ګمرکي ستونزو په بهانه له څه باندې درېو میاشتو راهیسې هلته ستنه کړې وه چې نن دوی بیرته هیواد ته راوګرځوله. د دې شرکت چارواکي وایي د دغه درې میاشتو په موده کې چې دغه شرکت یادې الوتکې نه درلودې، دوی لوی مالي زیان سره مخ شوي چې په دې اړه به هم دوی ژر په محکمه کې دعوه خلاصه کړي. روسي چارواکو په دې تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي. نور په دې رپورټ کې
آریانا افغان هوایی شرکت خپل یو مسافر وړونکي الوتکه چې د دوی په خبره د ګمرکي ستونزو له امله روسیې ستنه کړې وه نن بیرته کابل ته راستنه کړه. د دغه شرکت د سوداګریز برخې سرپرست مرستیال محمد عمر فراست د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل روسیې له څه باندې درېو میاشتو راهیسې د دوی اړوند یوه مسافر وړونکي الوتکه له دې امله چې ګوندي محاسبوي اسناد یې پر وخت دوی ته نه وو ورکړي په هغه هیواد کې ستنه کړې وه.
ما اساس از می اتهام تیاری ما متوقف گردید که گویا شما اسناد ری ماس
د دې تور پر بنسټ زموږ الوتکه درول شوی و چې ګوندی تاسو د دې الوتکه محاسبوي اسناد پر وخت نه دي سپارلي، چې ورسته د اسناد او راپورونو لمخه دا موضوع محکمه ته لاړه او لسیړنه ورسته د اسناد پر بنسټ د روسیې د هوایی ډګر د ګمرک برخه د زینو مسولینو وظیفوي غفلت ثابت شو. نو اړینه شرکت په دې برخه کې هیڅ ډول پړه نه و او برات یې ترلاسه کړ.
کاغلی فراست وایي که څه هم د روسیې محکمې د دغه هیواد د هوایي ډګر او ګمرکونو مسؤلینو ته له محکمې وروسته د استیناف غوښتنې لپاره لاس ورځې وخت ورکړی و، خو په خبره یې دوی دا غوښتنه ونه کړه. د آریانا افغان هوایی شرکت د دغه چارواکي په خبره په دې موده کې چې د دوی الوتکه په روسیه کې درول شوې وه دغه شرکت ته لوی مالي زیان وروښتی چې د دې په اړه به هم دوی زر په یوه محکمه کې دعوا خلاصه کړي. روسي چارواکو تر اوس په دې اړه څه نه دي ویلي. د آریانا افغان هوایی شرکت دغه مسافرونکي الوتکې نن د کابل په حامد کرزي هوایی ډګر کې ناسته وکړه. آریانا افغان هوایی شرکت د افغانستان یوازینی هوایی دولتي شرکت دی چې له اوږدو کلونو را په دې خوا په دغه هیواد کې فعالیت کوي او په ورځني ډول بیلابیل بهرنۍ او کورنۍ الوتنې لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. مخکې مو د افغانستان د آریانا افغان هوایی شرکت د یوې ستونزې په اړه واورېدل چې بالاخره یې الوتکه له مسکو راستنه کړې ده. بلاروس هم د الوتنو په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. له تېرې شپې څخه اروپایي ټولنو غړو هیوادونو له هوایي ډګرونو څخه نور د بلاروس د هوایي شرکت الوتکې کار نه شي اخیستی. په اړه عصمت ساروان تفصیل لري.
اروپایي اتحادیې د جمعې له ورځې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو په فضا کې د بلاروس د الوتکو ټګ راټک او د دغو هیوادونو په هوایي ډګرونو کې د بلاروس د الوتکو ناسته منع کړه. له دې سره په یو وخت د بلاروس د اپوزیسیون یو مشر چې د هیواد بهر دی د بلاروس د حکومت پر ضد د لویدیځوالو له لورې د لا سختو بندیزونو د لګېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د اروپایي اتحادیې دا پریکړه د رایانیر هوایي شرکت د الوتکې د جبري کښته کولو او په هغې کې د یوه مخالف خبریال د نیولو په ځواب کې د بلاروس د حکومت پر ضد د لا پراخو جزایي اقداماتو یوه برخه ده. اروپایي اتحادیې په یوه اعلامیه کې ویلي دا اقدام د منځنۍ اروپا په وخت د جمعې د شپې له نیمایي څخه اجرا کیږي او د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو ټولو هوایي ډګرونو ته د بلاروس د الوتکو تګ راتګ منع کیږي. پا په دې بندیز کې د نورو هیوادونو هغه هوایي شرکتونه هم شامل دي چې د بیلاروس ته هوایي شرکت سپرلی ولېشتي. د اروپا د هوایي چلند خوندیتوب ادارې هم د چهارشنبه په ورځ ویلي و چې د اروپایي اتحادیې ټول هوایي شرکتونه دي له بیړنیو شرایطو پرته خپلې الوتکې د بیلاروس له فضا نه تېروي. د هوایي ترانسپورت نړیوالې ټولنې چې د نړۍ د هوایي چلند صنعت استازی ده د اروپایي اتحادیې پر پریکړې انتقاد کړی او ویلی دی چې دا کار به آسیا ته د الوتنو د اوږدېدو او ګرانه کېدو سبب شي. خو اروپایي اتحادیه وایي د هغې الوتکې چې د یونان له آتن څخه د لیتوانیا ویلینیوس ته روانه وه د بیلاروس له لورې په زوره کښته کول او له هغې څخه د یوه خبریال رامان پروتاسوویچ نیول دولتي شوکه ده او باید ونه زغمل شي. د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو ادعا کړی چې رامان پروتاسوویچ د یوې بلوا لپاره د دسیسې په تنظیمولو بوخت و. د بیلاروس هوایي شرکت چې بولوویا نومیږي د جرمني، فرانسې او ایټالیا په ګډون د اروپایي اتحادیې تر شلو ډیرو هوایي ډګرونو ته مستقیمي الوتنې لري.
او سم جګړه ځپلې هلمند ته ځو. دغلته د هغه سندرغاړي سره خواله لرو چې د جګړو او نامنیو په منځ کې خپل دوه ځوان بچیان د سندرو ویلو لپاره روزلي او په هلمند کې د امن او سوکالۍ په هیله دي.
له جګړه ځپلې هلمند څخه خو د ټوپک د مرمۍ تریخ نه بلکې د موسیقۍ نرم او د خوږ ځان
پکلی او کوروم سے مرمیرا وار دلے پکلی او کوروم سے مرمیرا وار دلے
سندرغاڑی فرید خوشحال وای په لومړی ځلی د مور لپاره سندر وویل. فرید خوشحال وای دې سندری ورته شهرت ورکړ او هم دې سندری سندر ویلو ته هم تشویق کړی دی.
د مور په حق باندې سندر وویل او تمر ناز دی نو یول
فرید خوشحال شل کال په داسې ولایت کې خپل هنر ژوندۍ ساتلی چیرې چې ډېر خلک شایي سندرغاړو ته په درون نظر ونه ګوري.
یو سړی ملا دی خپل په علم باندې خلکو ته نصیحت کوي، بل سړی معلم دی خپل په قلم باندې خلکو ته نصیحت کوي، بل سړی بیا هنرمند دی خپل حواس باندې خلکو ته نصیحت کوي. نو دا مې خاص د وطن سره زیاته مینه او علاقه وه. ما ویل چې په خپله وخت بتلکم قب د ډېرو زیاتو ستونزو سره دلته موږ اوس فلحال هم مخکې، خو بیا هم تر مخکې اوس انشاءالله الرحمن چې خلک ډېر اصلاح شوي دي، خو بیا هم داسې یو نیم اشخاص شته چې هغه په ډېر بدنامه باندې موږ ته ویل کوي خلکو په خبره
باندې. د افغانستان په زیات شمیر لریو پروتو سیمو کې په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو لکه هلمند، روزګان او کندهار ولایتونو کې د سندرغاړو شمیر ډیر کم دی، چې لامل یې هم په همدې ولایتونو کې کلتوري محدودیتونه او کم شمیر کورنۍ د خپلو کورنۍ غړو ته د سندرو ویلو اجازه ورکوي. خو فرید خوشحال تر شل کال هنري فعالیت او مبارزې وروسته خپل له سندرو ویلو سره مخه ښه کړې او خپل دغه هنر خپلو دوو کوچني زامنو ته پرېښی، عمران شیرزاد او عادل شیرزاد، هغه چې د سندرو ویلو په برخه کې زیات مهارت او شهرت یې خپل کړی دی. دا سندره د فرید خوشحال د زوی د عمران شیرزاد ده. عمران شیرزاد د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې خوشحاله دی چې پلار یې د سندرو ویلو په برخه کې ورسره مخالفت نه کوي او ملاتړ یې کوي.
پلارجان مې هنري چارو کې ډېره همکاري راسره کړې ده، ډېره تشویق کړی یم. کومه سندره چې ما ویلي نو بس چې در مینهوالو پورې رسوم اول دی دا ته غلطه وایي چې ماشاءالله دا ډېره ښایسته سندره ده. کومې د وطن سندرې، کومې عشقي سندرې، کمی داسې نورې سندرې حماسي سندرې وي. نو بس اول دی تحید را تراکی چې ماشاءالله ډېره ښایسته سندره وه. د هنرمند ته ډېر قدر ورکوي، ډېر احترام یې کوي، ځکه چې یو ځای چې ولاړ شي زه په خپله چې داسې پروګرام ته ولاړ سم یا داسې بل ځای کار لرم چې ولاړ سم، ولا د هلمند خلک دي
دوستانو. په هلمند کې مو د یو سندرغاړي او د هغه د دوو زامنو په اړه واوریدل چې په ستونزمنو شرایطو کې بیا هم خپل هنر ژوندی ساتلی دی. وخت په افغانستان کې 4:30 بجې شوې. صالح محمد صالح د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وایي د وسلوالو طالبانو لخوا د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې له پایله 1455 بریدونه سوي دي. د بغلان چارواکي وایي په جلګه ولسوالۍ کې د شپې له نیمایي په پیل سوې جګړه کې چې تر سهاره روانه وه لږ تر لږه 8 پوځیان وژل سوي دي. یوه چارواکي ویلي چې په جلسو کې د جلګې ولسوالۍ امنیه قومندان ګلبدین او د بورکې ولسوالۍ امنیه قومندان لطف الحق هم شامل دي. د بدرس ولی وی د وسلول طالبانو په ډلې ایزو حمله کې لاس وسلول طالبان او د ملي اردو 15 سرتیري وجل سوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د افغانستان په اړه د اسلام آباد ستراتیژي تر پخوا بدل سوي ده. عمران خان دغه څرګندونه له رويټرز اژانس سره په مرکه کې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د چاپی ترڅنګ د ځینو نورو پروژو په اړه د همکاریو د تفاهم لیکونو لاسلیک مهم بولي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې هواد یې په تور سمندرګي کې 115 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف کړی دی. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې د روسیې سپوتنیک وی واکسین تایید کړ. د بیلاروس جلا وطن وګړي پم کې لري چې نن د بیلاروس او پولینډ پر پوله اعتراضونه وکړي.
دوستانو مخکې لدی چې حقیقت څه دی ونیس پروګرام ته ورشو او همدارنګه تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام دی واورئ. راځئ چې څو اقتصادي خبرونه واورو وروسته ورپسې تاسو کولی شئ وبخې څو سپورتي خبرونه اورو وروسته ورپسې حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبرېږي.
لومړي ځل نن په بامیان کې د ښځینه باسکټبال او د نارینه دویم پړاو باسکټبال د ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د ملي اولمپیک د کمیټې د مطبوعاتو د دفتر غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو دواړو کمپلوبو یې هدف د ښځینه او نارینه باسکټبال د استعدادونو پیدا او معرفي کول دي. د ښاغلي قاریزاده په وینا په یادو سیالیو کې له دواړو ډلو 120 تنو تنخیو ځوانانو او ځوانانو ګډون کړی. د نوموړي په وینا له دغو لوبو یې هدف د بامیانو ښار په ښوونځیو کې د باسکټبال لوبډلو رامنځته کول او په دغه ولایت کې یاد ورزش ته وده ورکول دي. په کابل کې نن د اتلتیک ښځینه ځغاست سیالۍ پیل شوې. د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو د دفتر غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د هرات، کندهار، مزار شریف، کابل او دایکنډي ولایتونو شاوخوا 60 لوبغاړو ګډون کړی وو. د نوموړي په وینا په یادو لوبو کې به د 400، 300، 200، 800 او 1500 متره په واټن سره په خپلو کې د ځغاستې سیالۍ وکړي تر څو بریالي کسان د ځغاستې د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. ښاغلي قاریزاده زیاتوي چې د سیالۍ په پای کې به 18 تنه غوره چری ملي لوبډلې ته معرفي سي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د کرکټ نړیوالې شورا د نړیوالو سیالیو لپاره نوي اصول اعلان کړل. د راپورونو له مخې د نوي اصولو له مخې به له دې وروسته د 20 اوریزو نړیوال جام او یو ورځنۍ لوبو لپاره د کرکټ د نارینهو لوبغاړو ترمنځ یوازې په هرو 2 کلونو کې یو ځل لوبې وسي. په اصولو کې راغلي چې په 20 اوریز جام کې به 20 ټیمونه لوبې وکړي چې 18 مخکښ ټیمونه به د سوپر 8 پړاو ته لاره پیدا کړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ملي اداره وایي هڅه کوي چې په دې اداره کې له سمون سربیره هغه ننګونې پای ته ورسوي چې ورسره مخ ده. د ادارې یو شمېر مخابراتي شرکتونه هم جریمه کړې وای ځنی میلیونونه ډالر پوروړي چې لای بیت المال ته نه دي سپارلي. خو پر دې ادارې نیوکه هم کېږي چې نوې رهبري د یو کال وروسته هم هغه ژمنې بشپړې عملي کړې نه دي چې وړاندې یې کړي. د کیفیت خوالی، د بایو کموالی او په حقیقي معنا د مخابراتي سیستم ډیجیټلي کول هغه مهمې ژمنې دي چې د دې ادارې نوې رهبرۍ له خلکو سره کړي، خو له دوی څومره عملي شوي. د افغانستان د عوایدو له درکه دا درېیمه اداره اوس په څه حال کې ده؟ دا نورې مهمې پوښتنې نن د دې ادارې له ویان سعید شینواری صاحب سره حقیقت څه دی خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. شینواری صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
ډېره مننه تاسو ستاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې.
لومړی ستاسو د مخابراتي شرکتونو ترمنځ راپورته شوی جنجال په څه شی دی؟
د مخابراتي شرکتونو سره د اتوای ادارې هیڅ جنجال نشته او نام په دې تړاو باندې مخابراتي شرکتونو ښکاره یا پټ څه ویلي دي چې ګواکې موږ د دوی سره جنجال لرو. هو، یو شی شته دی چې د قانون پلي کولو باندې موږ اقدامات کړي او په دې تړاو باندې موږ جدي یو. په همدې برخه کې مخابراتي شرکتونو ته هدایت شوی دی چې دوی نشي کولی د چا نه په خپل سر باندې پیکیج ورته فعال کړي. دا زموږ لومړنۍ فیصله ده. همدارز د ایم ای آی طرزالعمل تطبیق دا زموږ بله فیصله ده. درېیمه فیصله زموږ دا ده چې مخابراتي شرکتونه باید د پابجي او نورو ګیمونو د بندولو ته لپاره ټیکنالوژي وارد کړي افغانستان ته. دا زموږ بله فیصله ده. بله فیصله مو دا ده چې مخابراتي شرکتونه باید خپل د سیم کارتونو راجستریشن دا دقیق کړي، او که دوی په دې کې دقیق نه وو موږ ور باندې مستند شواهد پیدا کړل چې هغه بیا دوی ته د منلو وړ وو او قانع مو کړل، بیا به د هغې نه وروسته درنې جرمې ور باندې وضع شي. دا زموږ بله فیصله ده. یو فیصله تازه راغلې ده، هغه دا ده چې د روشن مخابراتي شرکت له کلونو راهیسې تقریبا 1.5 میلیون ډالر د افغانستان د دولت پوره وړ او اتلای اداري وغوښتل چې دغه شرکت نه د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د خزانې پورونه ترلاسه کړي. په دې تړاو باندې موږ هلې ځلې وکړې، هلې ځلې چې نتیجه ورنه کړه، د فوق العاده غونډه وشوه د بورډ او د دغه شرکت په تړاو باندې ځینې تصمیمونه ونیول شول چې هم د افغانستان د حکومت پورونه ادا کړي، هم دغه شرکت په خپله راه راست راشي او د شرکت سره بیرته په پښو درېدو کې مرسته وشي.
ځینې نور شرکتونه هم شته وي چې پوره وړي دي، اما د اترا اداره ورسره هغه ډول چې له روشن مخابراتي شبکې سره برخورد کوي له دوی سره نه کوي. څه ماده؟
نه، یو موضوع ده. اترا اداره داسې ده چې درې مهم لوی لري، یو چې د حکومت ته، یو ولسته، بل مخابراتي شرکتونه دي سکتور دی. او دغه درې لوی سره مساویانه برخورد زمونږه هغه وظیفه او واجبه او اساسي مسؤلیت دی. هیڅ داسې شرکت نشته چې په هغه باندې پور پاتې وي او اترا ادارې دې ورسره خواخوږي کړي اوسي. دا امکان نه لري خبره ده او بعیده خبره ده. قانون په ټولو یو شان تطبیقول دا د اترا ادارې د نوې رهبرۍ ژمنه ده. او په دې تړاو باندې د روشن مخابراتي شرکت موضوع جلا ده. هغه دا ده چې دغه شرکت باندې پورونه ډېر پخوانه پاتې وو، اداري فیسونه وو، 10% مخابراتي ټکس یا محصول پیسې وي او د ټي ډي ایف پیسې وي چې هغه زموږ ټولیز راسرسي صندوق ته دوی 20% ورکوي. دغه پیسې ور باندې پاتې وي، نو نور شرکتونو باندې چې هم پاتې شي هغوی مجبور مکلف دي د قانون په اساس باندې چې دغه پورونه ادا کړي. او روشن مخابراتي شرکت هم د دې نه استثنا نه دی، هیڅوک د قانون نه استثنا نه دی او نه د چا سره په دې برخه کې یا خواخوږي شوې ده یا چا سره د مور مېرې چلن خدای مکه شوی اوسي.
ولې یو شمېر شرکتونه یا په ځانګړي ډول همدغه شرکت چې تاسو نو مخلي دومره خلاص لاس پرې خودر شوې د کلونو په تیرې دو سره چې هغه دی میلیونونه ډالر بیت المال نه قرضداري او پیسې دی ورنکي.
دې باندې خو باید د اترای داری په خوانی رهبری خپل جواب وای، چون نوی رهبری خو په دې تلاش کړه چې د افغانستان د حکومت د خزانه چې څومره پورونه دي چې په هاچا باندې دي هغه باید وصول شي. ته شاید په خوانی رهبری او زه د غوی په نمائندګۍ خبره نشم کولای، خو دومره ده چې سکتور کې مخابراتي شرکتونو تقریبا 3 میلیارډ ډالر پانګونه کړې ده او هغه هم یو ډول څورتوی گذشت کړی اوسي. مګر دا گذشت یو وخت پورې حد لري، کنه کله چې دا حد نه واوري بیا نو گذشت نشي مسؤلیت شي. نو کیدای شي که گذشت هم شوی خاطر او مراد هم شوی، او په دې خاطر چې دغه سکتور ته خدای مخه تاوان ونرسیږي یا باغوی خاطر کړی اوسي یا عاطفي چلن کړی اوسي، مگر تاسو ته پته لګیږي چې کله هر څه خپل وخت لري، هغه معین وخت نه چې واوري بیا خلک عدالت ته مخه کوي. نو ښه خبره دا ده چې په داسې وخت کې بیا عدالت پلی شي.
د عایداتو مسله تاسو یاد کړه، د ټیکس له اړخه د 4 میلیاردو نه پورته ویل کېږي چې په کال کې راغونډېږي د افغانستان مخابراتو شبکې ته، او مسؤلیت عام قسم مخابراتو وزارت په غاړه دی، خو ولې نظارت ترې تاسو لرئ؟ یو بحث په ولسي جرګه کې هم مطرح شوی دی، ښکاره ولسي جرګې دغه موضوع رد کړی دی، ولې عمل د خلکو د پیسو نه د حق ګرځول کېږي؟ فکر کوئ چې یو هغه پاکې پیسې بیت المال ته ورځي چې د خلکو حق دی؟
بله، زه یو خبره واضح وکړم. دا ریئل ټایم ډیټا مینجمنٹ سسٹم چې په لس سلنه محصول باندې د نظارت سسٹم دی، دغه تکمیلي پړاوونو لپاره اتره ادارې ته د ولسمشر په حکم باندې را انتخاب شوی دی. نه میاشتې وړاندې د دې پروسه پیل شوه او شپږ میاشتې کېږي چې دا پروسه بشپړه شوې ده. اتره اداره هم د دغه سسټم ظرفیت لوړونه باندې کار وکړه، هم د کادرونو استخدام باندې ورته کار وکړه، او هم چې دی په دغه کې شفافیت لپاره کار وکړه. موږ خلک داسې دي چې هغه څه چې د دوی د جیبه مستقیم ځي په هغې تړاو باندې حساب غواړي، او دا باید ورکول شي. دغه سیستم چې دی جوړ شوی ممدې لپاره دی چې خلکو ته شفافیت باندې حساب ورکول شي. دا د ریئل ډیټا مینجمنٹ سیستم، یعنی کله چې تاسو کریډیټ داخلوئ، موږ ته د 40 نه تر 60 ثانیو پورې دا رپورټ راځي هر مخابراتي شرکت نه چې فلانی کس په فلانی وخت کې دومره کریډیټ داخل کړ او دومره 10 سلنه مخابراتي محصول ترې وازه شو. موږ د دغه رپورټ حساب نیسو، دوی نه رپورٹ بیا راغواړو، بیا هغه رپورټونه سره چک کوو. د دې دغه کومې پیسې چې جمع کیږي په مخابراتي شرکتونو باندې راټولول د مخابراتو محترم وزارت دنده ده، او زی دا بیا د دولت خزانې ته مالی وزارت ده. موږ فقط دومره کوو، زمونږ دا د شفافیت ته څومره کار وکړو. پخوا به چې د 4 میلیارده شاوخوا یا 4.2 میلیارده افغانۍ راټول شوي تیر کال، په 1999 کال کې دغه پیسې 4.9 میلیارده ته لوړې شي. معنا دا ده چې موږ په دې کې شفافیت راوسته او 100 میلیونه افغانۍ زیاتوالی پکې راغی. سږ کال 2014 دی، په لومړنۍ روبه کې 1.6 میلیارده افغانۍ راټولې شوې دي. که دا موږ ورته 2-3 روبو ته وګورو، انشاءالله چې 5 میلیارده نه لوړې شي. دغه دی چې شفافیت رامنځته شوی. موږ د پیش پرداخت، یعنی ستاسو د کریډیټ نه د ټکس د وصولۍ برخه دا تکمیل کړې ده. جون روان دی، جولای پورې به د خیر سره دا بله برخه چې پس پرداخته د دې قانوني خلا شته دی چې قانون موږ ته خلاص مطرح کړي تر څو موږ د مخابراتي شرکتونو لومړنیو منابعو سره وصل شو، نو موږ به هغه برخه هم تکمیل کړو انشاءالله.
یو تازه جنجال هم راپورته شوی دی د کابل د ښاروالۍ سره، تاسو هم عکس العمل خود پس بیا وایي خلکو البته هغه اداره که زه وایم بهتره ده، هم د عامه روغتیا وزارت سره په ګډه عکس العمل خود رښتیا هم ساسي هغه مخابراتي شرکتونو خوا لګیدلې انټنونه یا مخابراتي ټاورونه د خلکو لپاره مزیر دي؟
زیمن صاحب، که موږ ښارونو نه مخابراتي ټاورونه وباسو، صحیح ده، دا مخابراتو د کمیونیکیشن چې نن یوویشتمه پیړۍ ده دا د کمیونیکیشن او د ارتباطاتو پیړۍ ده. که موږ د ښار نه مخابراتي پایې وباسو، نو ته فکر وکړه چې د طالبانو د وخت او د اوسني وخت ترمنځ به کوم توپیر پاتې شي؟ هیڅ به پاتې نه شي. موږ باید هر څوک داسې څرګندونې وکړي چې د هغوی هغه قانوني مسؤلیت اوسي او د هغوی کاري محدوده اوسي. اوس زموږ ګیله هم همدا ده چې کابل ښاروالۍ ولې دغسې وخت کې دغسې څرګندونې وکړي. موږ غواړو چې د خلکو اذهان په دې باندې خلاص کړو چې مخابراتي ټاورونه د دوی لپاره ضرر نه دي، تر څو موږ په ټول افغانستان کې پوښښ ته زمینه مساعده کړو. مګر په داسې وخت کې یو مهمه اداره راشي او هغوی دغسې یو کار وکړي، نو دا موږ ته واقعا درد رسي. نو خبره دا ده چې ښاروالۍ نه زموږ دغسې هیله نه وه، موږ سره د کار هیله وه. موږ غواړو چې پوښښ زیات شي، موږ غواړو چې سایټونه زیات کړو، او دلته دې یو اداره راشي او هغه دې داسې څرګندونې وکړي چې زموږ دری میلیارد ډالری سکتور ته زیان متوجی کی دا واقعا دردونکی ده. موږ د دې توقع نه لرو.
د اترا ادارې یو بل مسولیت د سلام د مخابراتي شبکې چې هغه بیخي بیا د حکومت خپل اداره ده دغه د پراختیا لپاره یو مهمه حادثه ده. د نورو سره د یو ادارې په توګه باندې البته د یو ښې ادارې په توګه چې د رقابت میدان ته راوګرځي، اما بدبختانه په ځینو شایونو کې دغه رقابت زمینه د دې ادارې لپاره ویل کېږي قصدن محدوده ده. حتی د همدغه مخابراتو ټاورونو د نصب په ځایونو کې ویل کېږي چې په داسې ځایونو کې نصب شوي چې هغه د واسطې ښکار دي، او بیا دا سبب شوی چې د دې شرکت هغه خدمات چې دي یا په ډول کیفیت چې دی هغه تر پوښتنې لاندې راشي.
سلام مخابراتي شبکه د افغان ټلیکام اړوند ده، او افغان ټلیکام هم موږ غواړو چې په سکتور کې مخابراتي سکتور کې د رقابت جوګه کمپنۍ وګرځي او هغه وکولی شي چې رقابت وکړي. په دې اړه باندې چې څومره ناستې وي او څومره هدایات وو او څومره لازمي لید وو د اترا ادارې د رهبرۍ، هغه دغې شرکت سره شریک شوی دی او دوی ته ویل شوي چې تاسې باید په 4G اکشن کې هم دغه وکړي، ونډه واخلي. تاسې وویل چې دوی ته د رقابت زمینه نه ده مساعده. موږ غواړو چې دوی ته ډېر د رقابت زمینه مساعده کړو. تاسې باور وکړئ په افغانستان کې چې ډېر مخابراتي ټاورونه جوړ شوي دي د سلام شبکې دپاره د اترا ادارې له لورې نه جوړ شوي دي، افغان ټلیکام دپاره. او یو تاسو ته پته ده چې په یو مخابراتي ټاور باندې د 80,000 نه تر 250,000 ډالر په مصرف راځي. اترا اداره په غونډه افغانستان کې زر مخابراتي ټاورونه په خپل جیب باندې تمویل کړي دي او جوړ کړي دي چې هغه بیا هر یو شرکت ته ورکړي دي. او د سلام مخابراتي شبکې نه که شکایت کیږي، ظاهر مل صاحب یو خبره ده چې دا یو کاملا دولتي شرکت دی، نو په ځینې ساحاتو کې دغه شرکت په وړاندې ګواښونه امنیتي ډېر زیات لیدل کیږي، او دا هغه څه دي چې خپل د سلام مخابراتي شرکت یا ټلیکام په دې تړاو باندې څو څو وارې غبرګون ښودلی دی.
لکال نجات هم د نوې رهبرۍ وشولې او د ژمنو په برخه کې ډېر مسایل یاد شوي، ولې دوی څومره عملي شوي؟
یو خدای دې چې د کلونو رئیس 4G افغانستان کې اکشن نو شوي، انشاءالله خوشبختانه جولای میاشت کې به دا وشي. بل خبره دا ده چې د انټرنیټ په برخه کې د رقابت تشدید دا انشاءالله چې شوی دی، موږ جوازونو ورته تعدد رامنځته کړی دی چې رقابت زیات شي. منځنۍ آسیا نه افغانستان ته انټرنیټ را روان دی. بله خبره دا ده چې تېر یو کورونایي کال و، زموږ د ډېرو ادارو تر څنګ زموږ د کارونو مخه هم ونیول شوې وه. تر ټولو زیاته خبره دا ده چې په افغانستان کې به د سپیکټرم د مانیټورینګ یو لوی مرکز جوړ شي چې هغه به اترا اداره وکولی شي چې د خپلې کوټې نه په افغانستان کې په کابل کې چې په هر ځای کې د فریکوینسی نه ناسمه استفاده کیږي، خلال کیږي، بلاک جوړیږي، هغه قطع کړي او ناقانونه استفاده مخه ونیسي. بل خبره دا ده چې د مخابراتي خدمتونو قانون تعدیل شوی دی چې پارلمان ته تللی دی. د دې ګټه دا ده چې تعرفې منظوري به اترا اداره ورکوي، دې سره به قیمتونو کې خوالی راشي. نو بل دا چې د مخابراتي خدمتونو د محصول لسل قانون هم تعدیل شوی دی.
د اترا ادارې ویان سعید شینواری له تاسو ډیره مننه.
ډیره مننه تاسو نم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د جون 15مه د چاپیریال ساتنې نړیوال ورځ ده. نن په دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې ځوانانو څومره دې مسلې ته پام کړی او د خپل چاپیریال په ساتنه کې برخه اخیستې ده.
ډیر ځوانان د چاپیریال ساتنې په اړه باندې ډیر معلومات نه لري.
څو خوري خو ټیمي یو پلاستیک چې شوی هغه غورځوي.
موږ ټول په دې مکلف یو چې د چاپیریال ساتنې په اړه خلکو سره عامه پوهاوی شریک کړو او د چاپیریال ساتنې په اهمیت پوه کړو.
چاپیریال یا محیط کې چې انسانان ژوند کوي باید ساتنه هم وکړي چې ژوند د دوی لپاره پکې ښه او آسانه وي. د چاپیریال ساتنه او اقلیمي بدلون په نورو هیوادونو کې د ځوانانو د بحث یوه مهمه موضوع ده. دوی د دې ترڅنګ چې په دې موضوع بحثونه کوي د چاپیریال د ساتنې لپاره عملي کارونه هم کوي. خو په افغانستان کې بیا دې موضوع ته ځوانانو څومره پام کړی؟ لیکوال جاوید اوربل راته وایي.
زموږ ځوانان د چاپیریال ساتنې په برخه کې ډیر معلومات نه لري یا چاپیریال ساتنه باندې ډیر زیات نه پوهیږي چې کچیر زموږ چاپیریال شین وي ونې پکې نو دلته به اکسیجن به هم ډېر وي دلته به ډېر زیات سیلابونه هم نه راځي دلته به هوا پاکه وي دلته به طوفانونه د خاورو ګردونه ډېر نه وي زما په نظر باندې یو علت خدا کېدای شي چې ډېر ځوانان د چاپیریال ساتنې په اړه باندې ډېر معلومات نه لري
د کابل اوسیدونکی عمران غنی سپای وایي ډیر ځوانان د چاپیریال په ساتنه کې مسولانه ونډه نه اخلي او ځینې یې په غیر شعوري ډول په خرابولو کې هم رول لري
ډیر ځوانان موږ تاسو وینو دی په ملګرو سره په خار کې روان یا څه وخوري خو هغه ټیم یا پلاستیک چې څه وي هغه غورځوي په ځای دی چې اشغالدانۍ کې وغورځوي په ځای دی چې یو مناسب ځای کې وغورځوي هغه په مغز چېرته چې وخوري هغلته یې غورځوي نو دا په دې دلالت کوي چې دوی تامه په هوا نه ده شوی دی تر اوسه پورې دا نه دي څرګند شوي چې موږ تاسو باید خپل خار او خپل چاپیریال څنګه ښه وساتو دا مو په هوی د نشټن له کبله ډېر داسې شیان چې هغه ترسره کیږي چې زموږ ساسي په ژوند باندې ډېر تاثیر کوي او چاپیریال مو ورانوي
عمران غنی ساپای د کابل ښار د یوې بېلګې په توګه یادوي چې ځوانان یې د چاپیریال د پاکولو په برخه کې ډېرې هڅې نه کوي چې په همدې سبب د کابل چاپیریال اوس ککړ دی
شاعر وایي چې وایي کابل په دې دنیا جنت یادیږي نو دا خبره درسته ده کابل هم داسې پاک وو کابل هم داسې ښکلی وو خو دا چې نن یو شمېر برخې یا د ښار ځینې برخې چټلې معلومېږي او وخت نه وخته ځینې خلکو نه شکایت هم کوي یو ځینی علت یې همدا ده چې خپل ځوانان یې په پاک ساتلو کې مسؤلیت نه کوو او موږ تاسې پاک ساتلی نه دی څه شی چې وخورو که هغه کیلې وي مالټې وي یا بل هر څه د خوراک چې وي چې موږ وخورو نو موږ تاسې همالته ځای په ځای غورځوو نو همغه علت ده چې په دومره کوچني ښار کې چې په میلیونونه انسانان پکې اوسیږي که هر انسان په اصطلاح سل ګرامه خزل یا سل ګرامه میکروب دی وغورځوي بیرون ته نو دا میلیونونه ګرامه چټلات کېږي چې دا په خپله یو ډول مشکل دی که چېرته موږ تاسې عامه پوهاوی ولرو او داسې پوه شو چې باید موږ تاسې څه وکړو او څه ونه کړو نو دې سره به موږ تاسې ډېر کار کړی وي
خو هیواد رفعت بیا هیله من دی وایي د پخوا په پرتله اوس ځوانان د چاپیریال ساتنې ته متوجه شوي او کار ورته کوي
بدبختانه چې په افغانستان کې په کوم ډول چې باید وای په هغه ډول چاپیریال ساتنې ته پاملرنه نه ده شوې خو لیدل کېږي چې عامه ذهنیت په دې اړه باندې جوړیږي او د جوړېدو په حال کې ده لنډ مثال یې دغه د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د چاپیریال ساتنه کې د ځوانانو د رول په اړه دغه کولای شو ووایو چې سخ کل نظر نورو کلونو ته په افغانستان کې ځوانانو په چاپیریال ساتنې ته ډېره پاملرنه وکړه مثلا همدغه تیر نوروز کې په عامه ځایونو کې نیالګي کېنول او د حشر په ډول باندې سره راغونډ شول نو دا خپله یو مثبت اړخ دی د چاپیریال په ساتنه کې همدارنګه ځوانان باید دې ته پاملرنه وکړي چې خپل ښار خپل چاپیریال او خپل سیمه او محل څنګه له فزیکي ککړتیا څخه وساتي زما په نظر که چیرې په هر فصل کې حتی په هر میاشت کې یو عمومي حشر رامنځته شي په هر ولایت کې ځوانان د خوځښت رامنځته کړي چې دوی د ښار او د خپل سیمې د پاکولو لپاره لاس په کار شي د زرغونولو لپاره لاس په کار شي له دې سره به هم ټولنه پاکه شوې وي هم به مو ټولنه له ډېرو زیاتو ناروغیو څخه په امانه شوې وي
د یو خصوصي ښوونځي مدیر جواد افغان وایي د چاپیریال د ساتنې په برخه کې باید عامه پوهاوی وشي او د ځوانانو تر څنګ د ټولنې نور قشرونه هم په دې وپوهول شي چې د چاپیریال د ساتنې په برخه کې مسؤلانه چلند وکړي
موږ ټول په دې مکلف یو چې د چاپیریال ساتنې په اړه خلکو سره عامه پوهاوی شریک کړو او د چاپیریال ساتنې په اهمیت پوه کړو او خلکو ته دغه لارښوونې وکړو چې د غرونو ځنګلاتو او وحشي ځناورو ساتنه وکړو او په طبیعي ډول یې پرېږدو د ځنګلاتو له منځه وړل د هوا د ککړېدو د اکسیجن د کمیدو او د طبیعي ښکلا د کمیدو تر څنګ د ځمکې د ښویېدو سبب ګرځي او همدارنګه د وحشي څارویو د کمیدو سبب ګرځي د وحشي ځناورو د ښکار څخه باید ډډه وشي د ځنګلاتو ځنګلي ونو بوټو قیمتي ډبرو او ځناورو له قاچاق کولو څخه باید ډډه وسي د اوبو استعمال کې باید اسراف ونه کړو اوبه باید پاکې وساتو اوبو ته باید کثافت او نور فضله مواد وانهچوو همدارنګه لارو کوڅو او د اوسېدلو ځایونو کې باید کثافت ونه غورځوو دولت ته پکار دی چې لارو کوسو او تفریحي ځایونو کې کثافت دانې زیاتې کړي او موږ ټولو ته پکار دی چې کثافتونه کثافت دانې ته وغورځو.
د کابل اوسیدونکو زحل نجیب وایي ځوانان د چاپیریال د ساتنې په برخه کې مهم رول لوبولی شي. د نوموړي په نظر تر ټولو مهمه مسله دا ده چې ځوانان هر کال د نیالګیو په ایښودلو او پاللو کې ډیره برخه واخلي.
د نیالګیو تر ایښودلو مهمه خبره د هغو نیالګیو ساتنه ده چې ایښودل شوي دي. ونې، بوټي او زرغون طبیعت د انسان پر روان ښه تاثیر کوي. همدا ډول پاک چاپیریال انسان سره مرسته کوي چې آرامه ذهن او نوښتګر وي. زه د هغې ورځې په هیله یم چې هر ځوان د خپل چاپیریال په وړاندې د مسؤلیت احساس وکړي، نیالګي کیږدي او ساتنه یې وکړي.
از اون محافظت کنم.
لکه څنګه چې یادونه وشوه د چاپیریال په ساتنه کې د نباتاتو په ځانګړې توګه د ونو رول مهم دی چې د هوا د ککړوالي مخه نیسي. موږ په دې خپرونه کې د ګالو د کرنیزې موسسې له مرستیال عبدالحشم ناصری سره په همدې اړه خبرې کړي چې ځوانان څنګه کولی شي نیالګي کیږدي او د چاپیریال په ساتنه کې برخه واخلي. ځوانان ته دغه کار ډېر مهم نه ښکاري چې نیالګي کینوي یا مثال هغه د زرغونېدو یوه هڅه وکړي. ستاسو نظر ولې د دوی دغې مهم مسلې ته ور پام نه دی؟
ستونزه دا ده چې زموږ عام خلک د نیالګیو په ارزښت باندې ډېر نه دي پوهېدلي. که زه په لنډ ډول باندې د نیالګیو د ارزښت په اړه باندې ووایم، هر نیالګی خپل ارزښت لري. ونې موږ په عمومي توګه په دوو برخو باندې ویشو. یو پلن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغو پاڼې پلنې واوسیږي. یو ستن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغوی پاڼې د ستنې په ډول باندې جوړښت ولري. یو هکتار پلن پاڼې ونې چې کومې دي، هغه په کال کې درې کیلو پیتنساید په نامه باندې یو ډول ګټور غاز د هغه ترشو کوي. او پلن پاڼې چې دي، هغه تر پنځه کیلو پورې ترشو کوي. او یوه کیلو یاد غاز په هوا کې د موزیرو غازاتو د خنثی کونې لپاره د یو ښارګوټي د هوا د تصفیه کونې لپاره کار ورکوي. دا یې هغه د هوا د تصفیه کیدنې په اړوند ارزښت دی. دوهم، چیرته چې ونې ډېرې واوسیږي هلته اورښتونه ډېریږي. ونې دا خاصیت لري چې د وریځو په راایسارولو کې او هغوی دې ته اړ باسي چې اورښت باید وسي. چیرته چې اورښتونه ډېریږي هلته طبیعي ده چې د اوبو سرچینې به هم ډېریږي او د مځکې لاندې اوبو به هم کچه به یې نه ټیټېږي. نو ونې چې دي په عمومي توګه ډېر ارزښت لري د ټولو ژوندیو موجوداتو دپاره، د اکسیژن د برابرونې دپاره. که په یو بل اړخ باندې زور باندې وغږېږم، د یو انسان دپاره پنځه متره مربع شنواله ضرورت ده چې د هغه د ژوند د اکسیژن او د هوا د پاکوالي دپاره کار وکړي. نو عمومي خبره دا ده چې تر اوسه پورې د ځوانانو یا په ټوله کې زموږ د هیواد د وګړو دپاره د ونو په ارزښت باندې هغوی ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
که چیرې دوی غواړي مثال دغه کار وکړي چې نیالګي کېدي یا نور زینتي بوټي، نو څه ډول دغه کار وکړي؟ یعنی په کوم ځای کې مهم دي؟ کور کې، له کور بهر؟
چیرته چې مځکې خاورې ته لاسرسی هماغلته موږ نیالګي کېنولی سو. خاوره مختلف ډولونه لري. د هر ځای خاورې ته په کتنې سره بیا موږ نیالګي انتخابولی سو. او بل توپوګرافي یا لوړې او ژورې چې موږ تاسو په پښتو کې ورته وایو، دا هم ډېره جدي ستونزه نسی جوړولی. او په هغو ځایونو کې چې هغه لوړې واوسیږي، د هغو دپاره موږ تراسونه جوړولی سو، که تپې، که غرونه، که غونډۍ. او هغه دې ته اماده کولی سو چې هلته نیالګي ورباندې کېنول شي.
یوازې ایښودل نه دي، بلکې پالل یې هم مهم دي. که چیرې ونه پالل شي، دغه نیالګي یا زینتي بوټي خو د وخت په تېرېدو سره بیرته له منځه ځي. څنګه وپالل شي؟
د ځنګلونو لپاره یا هغه ونې چې هغه په داسې ځایونو کې موږ په پام کې لرو چې هلته د اوبو د ورخیزونې لپاره زموږ امکانات موږ ته اجازه نه راکوي، موږ کولی سو چې هغو ته دغه خالصوی بوشکی ستلون بوتل یا دا سیرومان سی پا دا روختونونو که خالصوی گرزولی یا هاگه طول را واخد و را طولی که دی هر اونی بیخت یا خخ کو هاگه پا دیر وقت یو زلی موش کولی سو سی دی ستل پا وایستای هم لگو بور دک کو او یو کشنای سرای وار کو سی پا هر و سو ثانیو که یو ساسکی و بو اچی دا ارتکار ور کولی سی و همه مساله دا که دی زنگلونو دی ونو خواوشا دی هوگی را پریوتی پانی سی ورستی سوی هاگه دی نوی نالگیو شاو خواه مغ هواری کو خخی کو دی و بو لتخریب مخنیوائی کیگی دی و بو هاگه ضرورت دی ونی را کمایی پا کور که یا پا هوارو سیمو که دا کار مگری پارا نور هم آسانه که دلیسی مخ کولی سوسی ساتسکایی زخلو بوانه تر سرکو پا دی هلی سیز مگ هیوادوال دی تا پا کلکت وجو که مگ پا خپل طولنه که دیر خخ رواجون او دیر خخ فرهنگ لرو سی سی اشارونه که و کوس هم هماغ دی اشارونه دوت تا مراجعو سی زوانان سر را طول سی او سر یو لا سی نیالگی که نی خیر ده که هاگ نیالگی سی هغه په بازار کې خرسیږي د هغوی د لاسته راوړنې لپاره پیسې او امکانات ونه لري پرته له کوم لګښته کله میسې را وړي کې نه یې نیالان تولیدولی شي او سیمه شنه کولی شي.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.